د ازادي رادیو پی یو سټوډیو ته شراغلاست. د غرمې د ماسپښین دوه بجې سوې. زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په کابل کې څلور بجې دي. امریکا او هند په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د اړیکو په غښتلي کولو ټینګار وکړ. د افغانستان د مالیه وزیر د اقتصادي همکاریو د ودې او پراختیا په هدف د ګرجستان په لور روان سو. تر نړیوالو تر دغو موضوعاتو مخکې د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه له نور یاس نوري څخه اورو.
سرکړې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د هند صدراعظم موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې او استبات د ټینګښت د یقیني کولو لپاره به همکارۍ ته دوام ورکوي. دغه راز د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د هند صدراعظم له پاکستان هم وغوښتل چې دا یقیني کړي چې له خاورې پر نورو هیوادونو د روسي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. تاجکستان نن د سولې د هغه تړون شلمه کلیزه لمانځي چې په دې هیواد کې کورنۍ جګړې ته د پای ټکی کېښود. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسته چې له افغان چارواکو او په دغه هیواد کې د امریکا او ایتلاف د ځواکونو له قمندانانو سره د خبرو لپاره افغانستان ته تللی. سبا له افغان ولسمشر سره خبرې کوي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې جنرال جوزف ډانفورد به له اشرف غني سره د امریکا پر نوې ستراتیژي هم وغږیږي. هغه ستراتیژي چې افغانستان ته د نورو په زرګونو امریکایي سرتیرو استول هم پکې شامل دي. ویل کېږي چې د ټرمپ اداره به دغه نوې ستراتیژي د راتلونکې میاشتې په نیمایي کې اعلان کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د هند صدراعظم موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت د یقیني کولو لپاره به همکاریو ته دوام ورکوي او هغه به لا پیاوړی کوي. ډونالډ ترامپ او نریندرا مودي پرون په سپینه ماڼۍ کې په کتنه کې په افغانستان کې د ناآرامیو پر زیاتوالي هم اندېښنه څرګنده کړه. دواړه مشران له خبرو وروسته په یوه ګډ خبري کانفرنس کې راڅرګند شول. ترامپ د هند له خلکو له افغانستان سره د مرستو او هم د شمالي کوریا د رژیم په وړاندې له نویو بندیزونو سره د دې هیواد یو ځای کېدو په خاطر مننه وکړه.
I also thank the Indian people for their contributions to the effort in Afghanistan and for joining us in applying new sanctions against the North Korean regime.
هند افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې شاوخوا 3 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د هند صدراعظم له پاکستان نه وغوښتل چې دا یقیني کړي چې له خاورې پر نورو هیوادونو د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ او نریندرا مودي پرون په لومړنۍ مخامخ کتنه کې دغه راز په پاکستان کې د دیره جیش محمد او لشکر طیبه ډلو په ګډون سخت دریځو لخوا د ګواښونو په وړاندې د همکارۍ او د پیاوړي کېدو ژمنه وکړه. نوې ډلۍ په وروستیو کلونو کې د هند په خاوره کې د ترسره شویو حملو ملامتي په پا پاکستان کې د رسخ دریزو ډلو اچوي. مودي له ترامپ سره په سپینه ماڼۍ کې په یو ګډ خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل موږ پر دې خبرې وکړې او موافقه مو وکړه چې د دغو طالب څټو په وړاندې جګړه، د تروریزم په وړاندې جګړه او هم د تروریستانو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره خپلې همکارۍ ته پراختیا ورکړو. د دوی مرکزونه او پټنځایونه به زموږ د همکارۍ یوه مهمه برخه وي. سپینې ماڼۍ دغه راز وویل چې هند د متحدو ایالتونو هغه پریکړه وستایله چې د کشمیري سخت دریځو لوی قمندان سید صلاح الدین نړیوال تروریست بللی دی. دا د هند لپاره چې لسیزو راهیسې په جلا شوي کشمیر کې له شخړو سره مخامخ دی یو ډیپلوماتیک بریالیتوب دی. تاجکستان د سولې د هغه تړون شلمه کلیزه لمانځي چې په دې هیواد کې کورنۍ جګړې ته د پای ټکی کېښود. دغه جګړه چې 15 کاله یې دوام وکړ، د دې هیواد د سیکولر حکومت او د اسلامي ځواک پر مشرۍ د اپوزیسیون ډلو ترمنځ وه. د دوشنبه په ختیځ 25 کیلومتر کې پروت د وحدت ښارګوټی نن د دغو رسمي مراسمو چې د ولسمشر امام علي رحمان وینا او کنسرت پکې شامل دي کوربه دی. د سولې دغه تړون د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو له څو بهیرونو وروسته د 1999 کال د جون په 8مه د ولسمشر رحمان او د متحد تاجک اپوزیسیون د ډلې د مشر سید عبدالله نوري ترمنځ په موسکو کې لاسلیک شو. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د امریکا متحده ایالات وایي دا موندلې چې په سوریه کې د یوې بلې کیمیاوي حملې لپاره تیاری نیول کیږي او د سوریې حکومت خبرداری ورکوي چې که دا حمله وکړي نو به دروند تاوان پرې کړي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته په یو بیان کې وویل د نوې کیمیاوي حملې لپاره د دمشق اقدامات د اپریل د څلورمې نیټې له کیمیاوي حملې مخکې تیاریو ته ورته دي. په تېره کیمیاوي حمله کې لږ تر لږه 70 تنه ملکي وګړي ووژل شول چې په نتیجه کې ولسمشر ډونالد ترامپ د سوریې پر یوې هوایي اډې د کروز توغندي د ویشتلو امر ورکړ. د اوکراین د وسلوال پوځ یو ډګروال نن په کیف کې په موټر بم چاودنه کې چې چارواکي د تروریستي حملې په توګه څیړي ووژل شو. د دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې په نننۍ چاودنه کې وژل شوی افسر ډګروال مکسیم شپوال نومیږي. پولیس وویل چې نن سهار ورته خبر ورکړل شوی و چې د کیف په سولومیانسکي سیمه کې یو مرسیدس موټر چول شوی او د موټر دننه یو کس وژل شوی او یو شمېر لارویان هم ټپیان شوي دي. پولیسو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو اوکراینۍ پراو د ورځپاڼې مخکې شاپوال د دفاع وزارت د استخباراتو د اصلي څانګې د ځانګړو ځواکونو یو قمندان بللی و. داود افغانستان او نړۍ دې سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د هند هڅې ستایلي او ویلي چې په ګډه د سخت درځې مخه نیول کېدای سي.
We are both determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them.
د افغانستان په اړه د امریکا او هندستان د مشرانو خبرې به د هیواد لپاره په څه معنا وي؟ د کارپوهانو نظر مو اخیستی دی.
داسې معلومیږي چې امریکا او هندستان غواړي په سیمه کې یو نوی اتحاد رامنځته کړي.
د افغانستان د مالیه وزیر د اقتصادي همکاریو د وادي او پرختیا په هدف ګرجستان ته سفر کوي. لدی سفر څخه د کومو لاسته راوړنو تمه کیږي؟
افغانستان لپاره د اقتصاد په ډګر کې تر ټولو مهمه مسله ده د لاجوردو لارې د کار او د مسایلو په اړه خبرې کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې تاجکستان نن د سولې د تړون شلمه کلیزه لمانځي. په روان خبرونه کې مو له یو عجیب تجارت خبرو. دا به واوري چې په پاکستان کې د پښتورګو غیر قانوني تجارت څرنګه روان دی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خپریږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو ازادي رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو او هند په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د اړیکو په غشتلې کولو ټینګار وکړ. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په واشنگتن کې سره ولیدل او د افغانستان د ناوړه امنیتي وضعیت په اړه یې اندېښنه وښوده. سفی الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
تروریزم او افراطیت چې په سیمه کې افغانستان تر بل هر هیواد ډیر تری زوریږي، بیا هم د نړۍ د دوو مهمو هیوادونو د مشرانو د خبرو مهمه موضوع جوړوله. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودی په واشنگتن کې سره ولیدل او د افغانستان په ورځ تر بلې خرابیدونکې امنیتي وضع اندېښنه وښوده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په افغانستان کې د هند له هڅو ستاینه وکړه او ویې ویل چې په ګډه کار سره ډیر ګواښونه له منځه تللی شي.
destroy terrorist organizations and the radical
موږ دواړه امریکا او هند د تروریستي سازمانونو او د هغوی تر شا د افراطي مفکورې د له منځه وړلو لپاره متعهد یو. زه د هند له خلکو د دې لپاره مننه کوم چې د افغانستان لپاره یې خپلې هڅې نه دي سپمولي. په ګډه باندې کار کول به د ډیرو هیوادونو لپاره یوه بیلګه وي. دا ګډ کار به ډیر مشترک ګواښونه له منځه یوسي او موږ ته به د یو ښه ثبات او پرمختګ زمینه برابره کړي. ښاغلی ترامپ وویل د امریکا او هند پوځیان د اړیکو د غښتلي کولو لپاره له نږدې سره کار کوي او تمه د راتلونکي میاشت د جاپان له سمندري پوځ سره په ګډه د هند په سمندر کې تر ټولو لوی پوځي تمرینونه ترسره کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودی په سپینه ماڼۍ کې تر مفصلو خبرو وروسته رسنیو ته په خبري کانفرنس کې وینا وکړه. د هند صدر اعظم وویل په افغانستان کې خرابیدونکې امنیتي وضع د دواړو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده. نریندرا مودی ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره لپاره باید د امریکا او هند اړیکې لا پسې غښتلې شي.
افغانستان میں آتنکواد کے کارن بڑھتی ہوئی استھرتا ہماری سمان چنتا کا وشے ہے.
په افغانستان کې د ټیروریزم په وجه مخ په زیاتېدونکې بې ثباتی زموږ ګډه اندېښنه ده. دواړه هیوادونه هند او امریکا په افغانستان کې د بیا رغونې او امنیت په تامین کې مهم رول لوبولی دی. د دې لپاره چې د یو باثبات افغانستان لپاره زموږ هدفونه ترلاسه شي، موږ به له امریکا سره نږدې اړیکې او مشورې ولرو څو د دواړو هیوادونو هڅې همغږې کړای شي. ښاغلي مودی د سیمې د ثبات په پار د امریکا متحده ایالاتونو له پروګرامونو سره بشپړه همکاري اعلان کړه. د یو مهم سیمه ایز لوبغاړي په توګه هند هم د افغانستان د سولې او ثبات په څو وروستیو مهمو غونډو کې برخه اخیستې ده. د نړۍ دا دوه قدرتونه امریکا او هند په داسې حال کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په ګډو هڅو ټینګار کوي چې له دغو دواړو هیوادونو د افغان چارواکو تمه هم همدا ده. افغان چارواکي په سیمه کې په هند او په نړیواله کچه په امریکا باندې له ټولو زیات حساب کوي چې وکولی شي له دغه هیواد سره د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
تاسو ازادي راډیو اوري و مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر د هند د صدر اعظم سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي او د په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د اړیکو پر غښتلي کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان د سولې او ثبات د تامین لپاره د امریکا او هند جوړجاړي ته په دوو نظرو کتل کیږي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان له هغې ډلې اجمل سهیل وایي کېدای سي دا جوړجاړی یا د افغانستان لپاره اغیزمن تمام سي یا په سیمه کې نور مخالفتونه رامنځته کړي. صفی الله ستانکزی له اروپا میشتي افغان کارپو اجمل سهیل سره مرکه کړې ده او پوښتنه یې ورڅخه کړې ده چې د امریکا او هند جوړجاړی څومره د افغانستان په ګټه دی. ښاغلی سهیل داسې ځواب وایي:
امریکا یو کاونټر بیلانس په صفت باندې یو داسې قدرت چې د هغه چین مهار کې تقریبا د چین پروژې خونڅه کې امریکا پر هندوستان باندې د حد نه زیات تاکید کوي او د هغه په نقش باندې تاکید کوي، ځکه چې هندوستان د چین پر خلاف باندې داسې یو پروژه شروع کړی دی چې د چابهار په نام باندې چې هغه غواړي دې په تاریخ باندې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته اقتصاد ته لاسرسی پیدا کړي. نو په ټوله کې داسې معلومیږي چې امریکا او هندوستان غواړي په سیمه کې یو نوی اتحاد رامنځته کړي چې د روس او د چین د کومه پروژې چې دلته په سیمه کې لري د هغه مخنیوی وکړي. حتی داسې ګنګوسي هم شته چې 15,000 سرتیر به هندوستان افغانستان ته ورولېږي. نو پر دې اساس باندې دغه مسله چې د هند او د امریکا په منځ کې رامنځته شوې ده د حد نه د توجه وړ ده او واقعا کېدای شي چې مثبت اړخونه ولري او منفي اړخونه ولري، ځکه چې په سیمه کې به یو نوی تاوتریخوالی منځته راشي، یو نوی کشمکش به دی، یو نوی رقابت به پاکت کې منځته راشي.
په څه ډول به افغانستان له دغه نوي جوړجاړي نه موثره استفاده وکړی شي او څومره به واقعا دغه جوړجاړی د افغانستان لپاره په ګټه وي؟
موږ نشو کولی له باده مرغه یا د هندوستان پلاوی ونیسو او یا هم د چین پلاوی ونیسو، ځکه چې دواړه غټ قدرتونه دي او دوی کولی شي چې د افغانستان شکل د اشکالو باندې خپل په ګټه ترې استفاده وکړي. نو زما په آن باندې بهتره به دا وي چې په اوسني شرایطو کې ولسمشر بیاور بیا په خپل هغه خارجي سیاست پر ټیم باندې ټینګار وکړي، هغه یو بیا راوبولي او هغوی سره سلا مشورې وکړي چې دغه یو روان چې شروع شوی ده چې چین او د هندوستان بیا خواته د هندوستان او د امریکا او د اروپایي هیوادونو اتحاد ده او د بل خوا د چین او بیا د پاکستان او همداسې د ځینې منځنۍ آسیا او د روسیې اتحاد ده چې دوی په منځ کې څنګه کولی شي یو بلانس منځته راوړي. او دغه وشو کړی د افغانستان حکومت دغه منځ کې یو بلانس منځته راوړه او د دواړو نه
دا چې پاکستان د افغان چارواکو په اند او د نړیوالو چارواکو په خبره باندې په افغانستان کې د بې ثباتۍ په لمن وهلو باندې تورن دی، څومره به د امریکا او هند له دغه تازه جوړجاړي نه ځان په خطر کې بولي؟ یعنی څومره به د پاکستان لاس له افغانستانه لنډ شي؟
پاکستان د ستراتیژیک ژورتیا په افغانستان کې پالي او غواړي چې افغانستان په شکل د اشکالو د هغوی یو مستعمره وسی او د هغوی د تر نظارت لاندې وسی او په هیڅ شکل باندې دوی نه غواړي چې د هند دغه روس افزونه نقش او نفوذ چې په افغانستان کې دا وده پیدا کړي. نو پر دې اساس باندې د دغه نوي اتحاد چې کوم یو د هندوستان او بیا د امریکا په منځ کې راځي، دوی په خلاف باندې چین ته تاسو ګورئ چې هغوی مخه کړې ده. نو پر دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې پاکستان د افغانستان د مسایل نه لاسته سره شي، الا دا چې امریکا واقعا وغواړي چې د افغانستان مسله حل کړي او بلاخره واقعا وغواړي پر پاکستان باندې لازم سیاسي، اقتصادي او نظامی فشار راوړي تر څو پاکستان د خپل د ناوړو ګټې چې کوم په افغانستان کې فعال دي هغه لاس پوره شي.
افغان کارپو اجمل سهیل و چې د افغانستان د سولې او ثبات ته تامین لپاره د امریکا او هند د جوړجاړي په اړه خپل نظر څرګنداوه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د مالی وزیر د اقتصادي همکاریو د ودې او پراختیا په هدف د ګرجستان په لور روان سو. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزیر به په دې درې ورځني سفر کې د ګرجستان د مالی، دفاع او اقتصاد وزیرانو سره په بیلابیلو اقتصادي او نورو مسایلو بحث او خبرې وکړي. نور حال د واصل وصال په راپور کې اورو.
د افغانستان د مالی وزیر اقلیل حکیمی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او ودې په هدف په درې ورځني سفر ګرجستان ته روان شو. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره دغه سفر هدف د ګډو اقتصادي همکاریو رامنځته کول او د لاجوردو لار ده.
هغه موخه دا ده چې موږ د ګډ اقتصادي او تجارتي اړیکو د پیاوړتیا لپاره هلته ځکه دوی د اصلاحاتو په برخه کې تجربه لري، د ښه خدمتونو لپاره چې دوی خپلو هیوادوالو ته وړاندې کوي لکه اسان خدمت او ځینې نورې پروسې، او ترڅنګ بیا د لاجوردو لاره چې د افغانستان لپاره د اقتصاد په ډګر کې تر ټولو مهمه مسله ده، د لاجوردو لارې د کار او د مسایلو په اړه خبرې کیږي.
ښاغلی رحیمزی زیاته کړه چې د مالی وزیر او ورسره پلاوی به د دې ترڅنګ چې د ګرجستان هیواد د مالی، اقتصاد او دفاع وزیرانو سره لیده کاته وکړي، ترڅنګ د دغه هیواد له سوداګرو سره به هم وګوري. افغانستان اوس مهال د سیمې له اتو هیوادونو لکه چین، ایران، پاکستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، ترکیه او روسیه سره د ګډو اقتصادي همکاري او کمیسونونه او ناستې لري. په دغه سفر کې د ګرجستان هیواد سره هم د اقتصادي همکاري او د کمیسون د جوړېدو په اړه مقدماتي خبرې کیږي. د دې سفر په لړ کې د لاجوردو لار په اړه هم بحث او خبرې کیږي چې د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه له لارې د سړک او د اوسپنې پټلۍ په واسطه د توکو ترانزیت د افغانستان، منځنۍ آسیا، قفقاز، بالکان او مرکزی اروپا ترمنځ تر ټولو مناسبه لار ده او له اروپایي هیوادونو سره د سویلي اسیا د نښلولو لپاره ډیر اغیزمنه بلل کیږي. د افغانستان لپاره د دې لارې اهمیت دا دی چې دا لار د پورته یادو شوو سیمو ته د رسیدو لپاره تر ټولو لنډه، ارزانه او ډاډمنه لار ده. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان د افغانستان او ګرجستان ترمنځ اقتصادي اړیکې ډېرې مهمې او ګټورې بولي. لړلې سید قیاس سیدی وایي
دا یو پروژه اقدام دی او دا د افغانستان او د ګرجستان دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراخوالي کې رول لري، او په زمن کې موږ لکه مخکې چې اشاره وکړه د مرستو برخه کې، د محصول برخه کې دا یو اړین کار دی او دا یو سره لاسته راوړنه.
ښاغلی سیدی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په مالي او اقتصادي برخه کې د ګرجستان هیواد له تجربو په استفادې سره په ګمرکونو او نورو ادارو کې لازم اصلاحات راولي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو اوري. په کابل کې 4 بجې او 3 دقیقې سوې. د جوزجان او سرپل ولایتونو ځای چارواکي وایي د دغو دواړو ولایتونو ترمنځ پر کرشه سخت دریځو ډلو خپل فعالیتونه زیات کړي دي. د ازبکستان اسلامي تحریک په نوم ډلې جنګیالي په دې سیمه کې فعالیت کوي او په سیاد، قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې پټنځایونه لري. په دې اړه نور جزئیات له مجیب الرحمن حبیبزی څخه اورو.
د افغانستان شمالي ولایتونه په دې وروستیو کې د مختلفو جګړو شاهدان وو. په تېره بیا په سرپل ولایت او جوزجان ولایتونو کې په دې وروستیو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. د محلي یا ځایي چارواکو په خبره چې دغه داعش ډله او نور توریستي شبکې چې د جوزجان ولایت په مرز له سرپل ولایت سره په فعالیت کې، دوی د ازبکستان د طالبانو د تحریک تر مستقیم ملاتړ لاندې دلته د طاهر یولداش سو ظاهر یولداش د سیاد ولسوالۍ چې سرپل ولایت ته مربوط ده او د درزاب او قوشتېپه ولسوالۍ په مرز په شاتوت سیمه کې دوی هلته پټنځایونه لري، او له مدارسو څخه تر شلو کلونو کوچني کسان، واړه کسان دوی خپلو لیکو ته جذبوي او ډېرې پیسې هم ورکوي. د دې تر څنګ دوی په کوهسانات ولسوالۍ کې هم پټنځایونه لري، او هم د نظامي زده کړو مرکزونه جوړ کړی دي چې هلته انتحاري کسان تربیه کوي. کومې خبرې چې موږ د سرپل ولایت د ولایتي شورا له استازو سره او همدارنګه څو شېبې وړاندې د سرپل ولایت د والي بیان د غلام علي سره خبرې درلودې، د ویل عمدتاً دغه کسان چچني، ازبکستاني، پاکستاني، عرب او تاجکستاني کسان دي چې د ازبکستان د طالبانو تر تحریک تر ماتل لاندې دي، چې مشري یې ظاهر یولداش پرمخ بیایي. او دوی د سرپل ولایت لکه په خصوص مقاله، کوهستانات، د سرپل مرکز او همدارنګه د سرپل بلخاب ولسوالۍ لوی لار، د سرپل جوزجان په لویه لار کې دلته د دولت ضد فعالیتونه ترسره کوي. تر ټولو لویه اندېښنه دا ده چې دوی ځوانان جذبوي له مدارسو څخه، له ښوونځیو څخه او له مذهبونو څخه.
د غوړې اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
تاسو ازادي رادیو اوري. د پکتیا د شپږو لسوالیو لاره د وسلوالو طالبانو لخوا تړل سوی و چې اوس پرانستل سوی ده، خو د سیمې اوسیدونکي اوس هم شکایت کوي چې د وسلوالو طالبانو لبیرې نسی کولای پر دغو لارو سفر وکړي. په دې اړه داود تپان راپور لري.
د اختر نه څو شپې وړاندې د پکتیا د میرزکې په ساحه کې د پټان څمکنیو جانخېلو د شپږو ولسوالیو لار د وسلوالو طالبانو له لورې تړل شوې وه چې د هغه نه وروسته خلاصه. هر په شپو ورځو کې چې موږ څومره د پکتیا له اوسیدونکو سره خبرې وکړې، د لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکو او د مرکز اوسیدونکو، چې هغوی به په پخوا وختونو کې غرونو ځنګلونو ته تلل، هغوی د دې نه شکایت وکړ چې په لاره کې د وسلوالو طالبانو له ویرې نه نسي کولی تګ راتګ وکړي او امنیت هم هغومره ډاډمن نه و. نه امنیتي ځواکونو دوی ته ډاډ ورکړی و چې په دغو لارو لرو پرتو ولسوالیو ته سفر وکړي، ولې بیا هم ځینې ولسوالۍ خوست سره سرحد درلود، هغه سیمې خلاصې وې. سټو کنډو، خواک ولسوالۍ، ګرد چړې، وزې زدران ولسوالۍ نسبتا امن ګڼل کېږي، ولې د پکتیا د زرمت لاره هغومره ډاډمنه نه ده. نه امنیتي ځواکونو دغومره ډاډ ورکړی چې عام خلک تګ راتګ وکړي، یا د مینونو له ویرې نسي کولی چې لاړ شي، یا د مخامخ نښتو له امله.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو آزادی رادیو اوري. تاجکستان نن د سولې د تړون شلمه کلیزه لمانځي. د دې هیواد ولسمشر امام علي رحمان چې له 15 کلنې کورنۍ جګړې ورسته د سولې دغه تړون د دولت مخالفه وسلواله لوی ډلې سره لاسلیک کړی و، وایي ک دغه تړون نه وای لاسلیک شوی د دې خطر و چې د تاجکستان ځوان دولت د نړۍ له سیاسي نقشې لري شوی وای. نور تفصيل نورياس نوري وړاندې کوي.
تاجکستان د سولې د هغه تړون شلمه کلیزه لمانځي چې په دې هیواد کې کورنۍ جګړې ته د پای ټکی کېښود. دغه جګړه چې 15 کاله دوام وکړ، د دې هیواد د سیکولر حکومت او د اسلامي ځواک پر مشرۍ د اپوزیسیون ډلو ترمنځ وه. د دوشنبه په ختیځ 25 کیلومتره کې پروت د وحدت ښارګوټی نن د دغو رسمي مراسمو چې د ولسمشر امام علي رحمان وینا او کنسرت پکې شامل دي کوربه دی. د دغو مراسمو لپاره چې د دې ښار په سپورټي لوبغالي کې ترسره کیږي، د شاوخوا 10,000 ګډونوالو لپاره له مخکې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دي. بازارونه بند دي او د عامه ترانسپورت فعالیت هم درول شوی دی. د سولې دغه تړون د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو له څو بهیرونو وروسته د 1990 کال د جون په 28 د ولسمشر رحمان او د متحد تاجک اپوزیسیون د ډلې د مشر سید عبدالله نوري ترمنځ په موسکو کې لاسلیک شو. په دغه تړون کې یو سیاسي جوړ جاړی هم شامل و چې له مخې په حکومت کې په سلو کې 10 ونډه د همدې اپوزیسیون استازو ته ورکول کېده. په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې په ترڅ کې په لسګونو زره کسان وژل شول او د ولسمشر رحمان په وینا د دې هیواد له 1,000,000 زیات وګړي هم دې ته اړ شول چې له هیواده ووزي. د تاجکستان ولسمشر وایي دغې جګړې د هیواد اقتصاد او ټولنیزو تاسیساتو ته درانه زیانونه واړول. د رحمان په وینا هغه وخت موږ داسې احساس کړه چې د تاجکستان ځوان دولت چې د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته نوې خپل خپلواکي اعلان کړې وه، د نړۍ د سیاسي جغرافیې د ورکېدو له خطر سره مخامخ دی. ښاغلی رحمان د سولې دغه تړون د تاجکستان لپاره یو داسې لاسته راوړنه وبلله چې د ده په وینا د کړکېچونو د هواري په هڅو کې ساری نه دی لیدل شوی.
له هغه وروسته تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند چې د سولې د پروسې په جریان کې رسمن ثبت شوی او غیر قانوني اعلان کړ. په 2015 کال د تاجکستان سره محکمې دغه ګوند یو تروریستي ډله ونوموله او یو شمیر لوړ پوړي مشران بندیان کړل او هغوی له تروریزم سره په تړلو جرمونو تورن کړل. رحمان چې له 1992 کال راهیسې د تاجکستان واګې په لاس کې لري، د مخالفینو د ځپلو او په دولتي ادارو کې د پراخ فساد په خاطر پرې ډېر انتقادونه شوي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو ازادي رادیو اوري. پاکستان ته له بهرنیو هیوادونو خلک ورځي او هلته ارزان بیه پښتورګي اخلي. د انسان د غړي تجارت په دغه هیواد کې قانوني نه دی، خو د راپورونو لمخه د پاکستان شتمن خلک دا سوداګري کوي او چارواکي وایي چې مخه نه سونی ولای. جزئیات احمد شیبر په راپور کې اورو.
شتمنی یو بیوزلی هغه څه دی چې په پاکستان کې د پښتورګو غیر قانوني خو ګټور تجارت تلاره هواره کړې ده. د فرانس پریس اژانس په باور کله چې پاکستانی مسولان روان میلادي کال د لاهور ښار یو روغتون ته ورننوتل، ویلیدل چې ډاکټران په غیر قانوني ډول د بډوډو په پیوند بوخت دي. د دې عملیاتو پر مال هم د پښتورګو پلورونکي او هم د هغو اخیستونکي چې عربان وو او د عمان وو بیهوش پراته وو. لدې پیښې راوروسته په پاکستان کې د بډوډو د غیر قانوني تجارت پر ضد هڅې جدي شوې. پخوا پاکستان په نړۍ کې د غیر قانوني پښتورګو د خرڅلاو مهم مرکز و. د دې هیواد روغتیایي چارواکي وایي چې دوی نشي کولای د دې سوداګرۍ مخه ونیسي. د دې چارواکو په وینا په دې برخه کې کلک سیاسي او اغیزمنه اراده نشته. په پاکستان کې د بدن د غړیو پر ورکړې بندیز نشته، خو شرط یې دا دی چې له پیسو او زور پرته په خپله خوښه څوک دا کار وکړي. پاکستانی ملایان د بدن د غړیو ورکړه د اسلام له نظره سم ګڼي، خو کتون کې وای چې دغه اجازه دې تلاره هواره کړې ده چې په پاکستان کې شتمن خلک د نړیوالې مافیا په مرسته له میلیونونو بیوزلو کسانو د وجود غړي واخلي او ګټې پرې وکړي. په پاکستان کې پښتورګي دومره ارزانه دي چې له سمندر پورې غاړه له خلیج هیوادو، افریقا او بریتانیا خلک پسې دغه هیواد ته ځي. د نړۍ په ډېرو هیوادو کې دغه ډول سوداګري په پټه کې شي، خو په پاکستان کې ښکارا روانه ده. د فرانس پرس اژانس خبريال په څو دقیقو کې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې پروختون کې د در بیر زره امریکایي ډالرو په بدل کې وټوانیده چې د بډوډو پلورونکو پیدا کړي او د پاکستان د دولت موافقه هم د روختون د چارواکو په مرسته ترلاسه کړي. په پاکستان کې د وجود د غړیو د پیوندېدو اداره یا هوتا وایي کله چې د غړیو ورکوونکي خپله په خپله خوښه چمتو وي دوی هیڅ نشي کولای. د سندیالت د یورولوژي او د ګردو د پیوند انسټیټیوټ په وینا هر کال په پاکستان کې د شاوخوا 15,000 کسانو بټوډي له فعالیت لوي شي چې سبان دي 2% کې بریالي کیږي چې نورې ګردي ورته پیوند شي.
تاسو ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه او راپورونه پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلې او لوستلای سي. اوس په ورسو خو پیغامونو ته چې د ازادي رادیو د لوستونکو څخه مو راټول کړی دي.
تاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، مستر بلال مستیر نه پاتاتم کنه تخان د ازاده رادیو ټولو کارکونکو ته او بیر خصوص د افغانستان ټول اسلامي ولست او ملت ته او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. الله دې وکړي چې کوچنی اختر زموږ لپاره د سولې او د امن اختر وي.
السلام علیکم، اجیل محمد کوچای د غزنی ولایت د امدړ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته کوچنی اختر مبارکي وایم. بعد له اختر مبارکي نه زه هیله من یم چې په افغانستان کې جنگ او جګړه ورکی شي.
السلام علیکم، خبرې کوم. دا اول د کوچنی اختر مبارکي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته وایم. ما پیغام دا دی ټول چارواکو او مشرانو او ټولو د افغانستان جمهور رئیس ته دا د هلمند په ولایت کې ولې داسې جګړه روانه ده، ولې پښتو به خاص نه کیږي.
زه خواندار مینوال د پکتیا ولایت د یرب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. هغه چا چې سعودي عربستان سره او افغانستان سره یو ځای اختر کړی دی هغو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. او هغه څوک لره او بر افغانان چې پروژه میاشت کې ومو کې شهیدان شوی دي، مرمۍ وشتل شوی دي، او پیښه کې وژل شوی دي، هغه ته د پاک الله نه جنت پردوس غواړم او زخمیانو ته شفا غواړم.
د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل چې د اختر په مناسبت ملمر سره خبرې کړې وي. د خبرونې په دې نیمایي کې به تاسو د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګړې اچار واوري. خو تر هغه مخکې د نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درستیز چې افغان چارواکو او په دغه هیواد کې د ائتلاف او امریکا د ځواکونو له قمندانانو سره د خبرو لپاره افغانستان تللی. سبا له افغان ولسمشر سره خبرې کوي. جنرال جوزف دانفورد نن په کابل کې د امریکا د سفارت او دغه راز د ائتلافي ځواکونو له مشرانو او سرتیرو سره وکتل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د هند صدراعظم موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت یقیني کولو لپاره به همکاریو ته دوام ورکوي او هغه به لا پیاوړی کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د هند صدراعظم دغه راز له پاکستان وغوښتل چې دا یقیني کړي چې له خاورې پر نورو هیوادونو د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. تاجکستان د سولې د هغه تړون شلمه کلیزه لمانځي چې په دې هیواد کې کورنۍ جګړې ته د پای ټکی کېښود. د امریکا متحده ایالات وایي دا یې موندلی چې په سوریه کې د یوې بلې کیمیاوي حملې لپاره تیاری نیول کېږي او د سوریه حکومت ته خبرداری ورکوي چې که دا حمله وکړي نو به دروند تاوان پرې کړي. او د اوکراین د وسلوال پوځ یو ډګروال نن په کیف کې په موټر چاودنه کې چارواکي د تروریستي حملې په توګه څیړي ووژل شو.
له نوریاس نوري څخه مننه. یو بل کورنۍ موضوع به واورو چې د افغان حکومت هغه چارواکي چې په اختر کې له هیواد بهر دي د ملي شورا د یو شمیر وکیلانو او سیاسي کارپوهانو له سختو نیوکو سره مخامخ شوي دي. د مشرانو جرګې منشي وایي د اجرایي رئیس او د ولسمشر د دویم مرستیال په ګډون د یو شمیر نورو لوړو رتبه افغان چارواکو غیابت دا ښیي چې دوی هیڅ د ولس په غم کې نه دي. یوې حکومتي سرچینې ویلي چې د حکومت اجرایي رئیس د اختر د لمانځلو لپاره هند ته، دویم مرستیال یې ترکیې ته، او همدارنګه د ولسمشر دویم مرستیال بیا المان ته تللی دی. واصل وصال راپور وړاندې کوي.
د افغان حکومت لوړ رتبه چارواکي عبدالله عبدالله، عبدالرشید دوستم، سرور دانش او محمد محقق له دې امله د ولسي جرګې د یو شمېر وکیلانو له سختو نیوکو سره مخ دي چې د اختر منځلو لپاره له هیواده بهر تللي. د مشران جرګې منشي محمد فیصل سمې د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سختو ورځو کې د حکومت مشران باید د ولس په منځ کې وي نه له هیواده بهر. د سمې په خبره افغانان لوی خنړۍ روژې وروسته اختر منځي، نو په کار ده چې د حکومت مشران د دوی په خوا کې ووسي. دا یو ډول بېتنایي هم ده او بل پلو لیدل کېږي چې دوی له حالاتو هم ویره لري. زما په اند دا کار د حکومت مخالفینو ته نور هم روحیه ورکوي چې موږ د حکومت د مشرانو په زړه کې ویره اچولې، نو که دوی ویره لري نو ښه به وي چې کوم بل بزنس او کاروبار دې پر مخ یوسي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د خپل منځل لپاره هند ته، دویم مرستیال محمد محقق ترکیې ته، او همدارنګه د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش بیا د خپل منځل لپاره جرمني ته تللی دی. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه او همدارنګه د نورو چارواکو د نظر په اخیستلو هم بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې افغانان د روژې په مبارکه میاشت کې د څو خونړیو پیښو شاهدان ول چې سلګونو تنو ته مرګ شوبله واړوله. فضل احمد منوي چې اجرایي رئیس ته له نږدې کسانو څخه دی وایي هغه کسان چې د مشرۍ دعوی کوي باید د ولس په خوا کې وي، نه دا چې ولس یوازې پرېږدي.
تاسو ازادي رادیو اوري. د سعودي عربستان په ختیځ کې د العوامیه په شارګوټي کې د امنیتي ځواکونو او شیعه وسلوالو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. د شیعه په دغه شارګوټي کې د 25 او 30 زرو ترمنځ خلک اوسي. نور حال احمد شیبر وړاندې کوي.
سعودي عربستان د پیړیو زاړه کورونه وران کړل. چارواکي وایي چې دا ځای د سیمه ییزو وسلوالو په پناه ځای بدل شوی و. د العوامیه په شارګوټي کې د لرغونو کورونو د ورانېدو پر مهال د امنیتي ځواکونو او شیعه وسلوالو ترمنځ ډزې تبادله شوې. دا شخړه په داسې وخت کې رامنځته شوې ده چې په خلیج کې هسې هم د سعودي عربستان او ایران ترمنځ اړیکې نور پسې کړکېچن شوې دي. د سعودي عربستان او د دغه هیواد د پخواني متحد قطر ترمنځ هم اړیکې خراب شوې دي. بولدوزرونو د می په لسمه په عوامي شارګوټي کې په سلګونو کورونه ویجاړ کړل. په نشته کې لږ تر لږه شپږ امنیتي څواکونه، شپږ شیعه وسلوال او یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. په دې سیمه کې یوه پخوانۍ 400 کلنه کلا ده چې لوړ دیوالونه لري. العوامیه د سعودي عربستان په ختیځ کې ده. د عربستان د تیلو لوی زیرمې هم په ختیځ کې دي، خو په العوامیه کې کار نه دی شوی، حتی روغتون نه لري. د عربستان د کورنیو چارو د وزارت ویان تورن جنرال منصور ترکی اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې په العوامیه سیمه کې د رغونې د پروژو له پیل سره تروریستانو وسلوال فعالیت زیات کړی دی. په دې ښارګوټي کې پر هغو امنیتي ځواکونو چې ګزمه کوي هر وخت ډزې کېږي. پولیسو وویل چې د جنوبي آسیا یو کارګر چې د دې ښار د رغونې په یوه پروژه کې یې کار کاوه د ماین په چاودنه کې ووژل شو. مدني فعالان وایي چې امنیتي ځواکونه تل د دې ښارګوټي په لارو کوڅو کې د تیرېدو پر مهال ډزې کوي چې د دې ډزو له امله یو ځل یوه دوه کلن نجلۍ ووژل شوه. په العوامیه کې وروسته تر دې عملیات ودرېدل چې 33 کلن شهزاده عبدالعزیز ابن سعود د کورنیو چارو نوی وزیر وټاکل شو. د کورنیو چارو د نوي وزیر پلار د عربستان د ختیځ ولایت والی دی. په دې ولایت کې چال عوامیه هم پکې ده، اکثر سعودي شیعه ژوند کوي. اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي چې د العوامیه خلک له ویرې له رسنیو سره خبرې نه کوي. خو د دې ښارګوټي یو پخوانی اوسیدونکی امین النمر چې په 2012 کال کې بریتانیا ته تللی دغه اژانس ته ویلي چې د ښار د تاریخ د له منځه وړلو لپاره دا کار کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو ازادي راډیو اورئ په کابل کې 4 بجې او 16 دقیقې سوې. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې زموږ پر ویب پاڼه azadiradio.com ولولې او هلته زموږ راپورونه چې په ویډیوي بڼه هم دي او په غږیز بڼه دي تاسو کولای سئ وایورئ. په د ازادي راډیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خبريږي چې په ګډه اورو.
د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ د نورو دونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې د ژوند هر ورځ مو اختر وي، د دې ونی خبرونه پیلوو. روانه خبرونه کې د ځواني سندرغاړي سیتا قاسمی په هنري فعالیتونو خبرې کوو.
و ما هم بسیار علاقه داشتم به هنر موسیقي، علاقه زیات داشتم، مشکلات زندگی زیاد بود، نمیتونستم، اما بعدا بسیار مبارزه کردم تا که به اینجا رسیدم. در اوایل شعر و کمپوز تمام آهنگا از خودم بوده. باز برای یک هنرمند که روی پرده تلویزیون میآید، خصوصا آواز میخونه، فکر کنین که مردم به کدام نگاه او را میبینه.
او همدارنګه بعد میرمنو لپاره د سیدا قاسمی له زینو خیریه کارونو هم خبر شي.
خب ما برنامه‌ای داشتیم واقعا که خانمای بیوه بوده، بی سرپرست بوده. بیشترین برنامه را ببینین که زیاتر خانما امرایشان ما سر کار داشتیم.
دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم له ازادي راډیو سره اوسئ. خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هغه شخص چې ښځې ته کنځلې وکړي یا یې تحقیر او یا تخفیف کړي، له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له دریو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 9 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، سیتا قاسمی نږدې 8 کاله کېږي چې سندرو ویلو ته مخه کړې ده. موسیقي په مسلکي ډول نه زده کړې، د شوق او علاقې له مخې د ساز او آواز دنیا ته مخه کړې ده. سیتا قاسمی وایي له ماشومتوب یې د موسیقي له هنر سره امینه وه، خو په دې برخه کې اصلي هڅونکی پلار دی.
تر اوسه په پښتو، دری، ازبکي، هندي او عربي ژبو ډېری سندري ویلي او د خپلو ډېرو سندرو شعرونه او کمپوزونه یې خپل دي.
هنر موسیقي فکر میکنم اگر یک هنرمند سو از پیدایش هنرمند میباشه؟
فکر کوم څوک چې هنرمند وي هغه له ماشومتوبه استعداد لري، خو دا چې څه وخت شروع کوي او وخت یې رارسیږي دا نو بیا وخت ثابتوي. زما هم له ماشومتوبه د موسیقي له هنر سره مینه وه او پلار مې ډېره هڅولم، خو په دې برخه کې مې ډېرې ستونزې هم لیدلې. ډېره مبارزه مې وکړه او ځان مې تر دې ځایه راورسولو. ما موسیقي ته په آماتور یعنی شوقي ډول مخه کړې ده، خو اوس دوه کاله کېږي چې له یو استاد څخه موسیقي زده کوم. لومړی چې مې موسیقي ته مخه کړه د سندرو کمپوزونه او شعرونه مې خپل و، اوس د نورو شاعرانو شعرونه هم په سندرو کې وایم. سیتا قاسمی وایي زه سندرې یوازې د خپلو مینهوالو لپاره وایم، خپلې سندرې هیڅ وخت نه اورم، خو په خپلو ټولو سندرو کې مې یوه سندره ډېره خوښه ده.
راستش هم یه آهنگای خودم از زیاد اید نمشنوم، اما یک آهنگی است که من خوانده بودم.
زمی دیری وقت خپلی سندری نورم، خو خپلی یه سندره می چیده استاد ساربان یا مولا سندره ده او ما بیال سر ویلی ده دیره می خوخیگی. تلی آورم او کل چی آورم یو بل دول احساس کوم او لسترگو می اوخی رازی.
خدایی عشق از چشمان جاری می شه. ای شب تو
افغانستان غوندې دودیزه ټولنه کې چې ښځې له بلا ستونزو سره لاس او ګریوان دي او په سختۍ کولی شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، نو په تلویزیون یا راډیو د سندرو ویل خو بیخي ستونزمنه خبره ده. دا چې سیتا څنګه توانېدلې او آیا په دې برخه کې ستونزې هم لیدلې که نه؟ له نوموړي مو وپوښتل.
شما میفهمین که جامعه سنتی در افغانستان یک دختر خانم چقدر مشکل داره؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان په سنتی ټولنه کې نجونې ډېرې په سختۍ له کوره بهر راوځي. بیا چې یوه ښځه د ټلویزیون په پرده سندرې وایي، فکر وکړئ خلک به په کوم نظر ورته ګوري. کله چې یوه ښځه په ټلویزیون کې سندرې وایي، خلک اصلا د ښې ښځې په نظر نه ورته ګوري، بد ورځ پسې وایي. خو دوی دا فکر نه کوي چې ښځینه سندرغاړو ته هم په ټولنه کې ضرورت دی چې باید سندرې وایي او د خلکو زړونه خوشحاله.
اما آوازخوانای مردم مردم است که اصلا کس نمیگه که چرا آهنگ میخوانید.
به همدی طولانه که بیا نارینه سندرغارو تا هیچوک هم سنوایی چه تو ولی سندری وایی یا ولی مبتزل کلیپونه جوره بی. اما له خزینه سندرغارو سره تل دوګونی او له تاوتریخوالی ډک چلند کیږي. آن زبون په کورنۍ کې هم دا ډول خبرې شته. یوازې مور او پلار مې چې له ما څخه ملاتړ کوي، نور خپلوان مو له ما سره مخالفت کوي او شاید علت یې هم دا وي چې هیڅ وخت زموږ په کورنۍ کې چا د تلویزیون په پرده سندرې نه دي ویلي.
اما ما د بینشان هیڅ کس هنرمند نه بوده که مثال د پرده تلویزیون ظاهر شوه او بخونه.
سیتا قاسمی وایي سره له دې چې په افغانستان کې د ښځو لپاره څه ناڅه کار شوی، خو لا هم ډېرې ستونزې د دوی پر وړاندې موجودې دي. نوموړی وایي یوه ښځه نشي کولای په خپل زړه ژوند وکړي، آن د ګډ ژوند په اړه یې د کورنۍ غړي تصمیم نیسي.
ازدواج های اجباری یا یک دختر خانم نمیتونه که به ذوق خود به شوق خود یک لباس بپوشه.
جبری ودونه یا دا چه یو انجلی نشی کولی په خپل خواخه ودو کری یا دی خپل خواخی لباس واغوندی یا په خپل خواخه تحصیل کری، دا غستونزی دی چه زمون پتولانه حکمی دی. بدبختانه کله چه یو انجلی نوی پیغلشی کورنه دی جر ودولو تصمیم نیسی. هغه انجلی بیا نه دی پلار په کور سمجون کولی شی او نه دی میره په کور دا هغه نواره کرینی دی چه افغانی خزی و سره مخ دی. خود دی طولو کارونو پایلی بیا دیری پدی بی. کله چې یو نارینه هیله لري چې یوه ښه او په خپله خوښه ښځه وکړي، همداسې نجلۍ هم آرزو لري. ما هم لکه د نورو افغانو ښځو په څیر په ژوند کې سختۍ لیدلې دي، خو زه هیڅ وخت چوپه خوله نه یم پاتې شوې، بلکې د دې ستونزو پر وړاندې مې ډېره مبارزه کړې. هیڅ افغانه میرمن نشته چې په زړه یې داغ نه وي، خو دوی باید مبارزه وکړي او ځان یو ځای ته ورسوي.
هیڅ زن نیست که رنج و غم ندیده باشد از زندگی خود، اما امیدوار هستم که همشان در زندگی خود مبارزه کنند تا که یک جای برسند. در
ویلي د هنري فعالیتونو ترڅنګ نږدې 15 کاله کېږي چې د خیریه کارونو له لارې د یو خصوصي تلویزیون په مرسته په یو خبرونه کې بېوزله کورنیو سره مرستې کوي، چې په دې خیریه کارونو کې له ډېرو کونډو ښځو سره هم مرستې کړي او ماشومان یې په ښوونځي کې شامل کړي دي.
ما بعضې برنامه ها را پیش میبرم، بعضې کارهای خیریه.
زه په یو خصوصي تلویزیون کې له 15 کلونو راهیسې یو خیریه خپرونه چلوم او تر اوسه مو په سلګونو هیوادوالو سره مرستې کړي دي. زموږ مرستې داسې دي چې سوداګري یا هغه هیوادوالو چې په بهر کې ژوند کوي هر میاشت یوې کورنۍ ته پیسې رسوي او هغوی خپل ژوند روزګار پرې کوي.
ثروتمنداستن بسیاری فامیلا را تانستیم که سپانسر کنم که ماهانه برشان کمک کنه و از فقر و بدبختی نجاتشان بده. برنامه‌ای داشتیم واقعاً که خانمای بیوه بوده، بی سرپرست بوده، شوهرشان فوت کرده یا
مونږ دې پروگرام لاره لکوندو میرمنو سره هم راستي کو. دغه خزو په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوه. د زینو میرونو ناروغ معتاد و چې هغه مو د تداوی لپاره هند او پاکستان ته هم لیږلی دي. اوس دې میرمنو په ژوند کې ډیر مثبت تغیرات راغلي دي. زه چې هر کور ته ځم مېندې هڅوم چې خپل ماشومان په خوندې کې شامل کړي او تر اوسه مو ډیر ماشومان په خوندې کې هم شامل کړي دي.
تعدادشان نمیتونم برسان بگویم چرا که ما 5 سال است که این کارا میکنیم، اما د هر خانه کې رفتیم ما تشویق کردیم و مکتب رفتن.
سیتا وای کله چې خپل غریب او بیوزلو هیوادوالو سره مرسته کوم، دا رامتیا احساس کوم او کوشش کوم چې تل بیوزلو سره مرسته وکړم.
واقعا احساس بسیار خوبی و بسیار خوشی میکنم وقتی که هموطنای ما خوش میبینم و
دیدی دې خوخه احساس کوم کله چې خپل هیوادوالو سره مرسته کوم. کله چې هغه خوشاله وي زه هم خوشاله یم. کله چې خلکو سره مرسته کوم او د هغه پښونو مسکا راځي ډیره خوشاله یم او د شپې په آرام زړه ویده کیږم.
از جگر خونی اونا را بکشم و لبخند در چهره شان بیارم تا که ما شب وقت کوره یاد میکنم و آرام خواب کنم.
سیتا قاسمی په پای کې میرمنو ته پیغام لري وایي دوی باید هیڅ وخت په ژوند کې لچا څخه ونه ویریږي. څه چې غواړي د لستراولو لپاره یې باید هڅه وکړي، ځکه چې هیڅ په ژوند کې ناممکن نه دي او کاوه غواړي حتمی ترلاسه کولای شي.
همیشه با قدم های استوار و با فکر مثبت پیش برند زندگی خود.
میرمنې باید په ژوند کې ټینګ اراده ولري او تل مثبت فکر وکړي. هیڅ وخت باید له ژوند نه امید نه شي او ویره ونه لري، بلکې زده کړې دې وکړي او ځانونه دې ورسوي. هر هیله چې په ژوند کې لري باید پوره کړي چې کامیاب شي
و از هیڅ چیز نترسن او همیشه قدمای استوار در زندگی خود بانن تا که موفق تر شوند زندگی.
نو اوریدونکو ته نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو پلو یو بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، اختر روان دی، خو پام بکوئ چې د روژې د ورځو قصور د اختر له ورځو نه ونه باسئ، کنه شخصي روغتونونه او کلینیکونه همدا له خدای غواړي چې خلک ډیره وخوري او دوی ته یې ورمخه شي. بیا به نو دوی ورسره ګوري چې د اختر ټولې خوړلې میوې او خواړه په یوه نقصه پرې قی کوي که نه. د خپرونې په پیل کې مو پام خبرونو ته راړو.
اوسم پام وکړئ ګډوډو خبرونو ته. نتاقان
بندرګل ویده
او چابکه ستړي.
د خبرونو سرونه دغه دي.
د لری پرتو امنیتی پوستو سربازان له خپلو مسولینو مرمۍ په پیسو اخلي.
د وچو میوو بیو د خلکو د خلو لاړې ور وچې کړې.
د کابل سین خزاله د ډالر په جارو جارو کوي.
او فیسبوک په یوازې ځان د حکومت اداري چارې د ورځپاڼو رادیوګانو او تلویزیونونو کارونه سرته رسوي. د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر را کوي چې د لری پرتو سیمو امنیتی پوستو سربازان له خپلو مسؤلینو څخه په پیسو مرمۍ او مهمات اخلي. خبر زیاتوي چې په دغه کار سره امنیتي مسؤلین غواړي د خطرناکو سیمو د پوستو سربازان سخت سره اموخته کړي او نسي کولای بې ځایه مرمۍ وولي. همدارنګه به سربازان دې ته هم مجبوره کړي چې په سیمه کې د مرمیو اخیستلو پیسې له وچه ډاګه بوت کړي او د پیسو پیدا کولو مختلفې لارې چارې پیدا کړي. دا چې مسؤلین دا مني او که نه مني، خو ژر ژر د پوستو تسلیمېدل په ډاګه کوي چې پوستو ته مفت مرمۍ نه رسیږي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د اختر لپاره د وچو میوو بیو د خلکو د خلو لاړې ور وچې کړې. خبر زیاتوي چې له همدې امله د وچو میوو د بیا کولو په وخت د خلکو خولې وچې وچې کیږي او وچه ژبه یې په وچه خوله کې په سختۍ اوړي را اوړي. د ګرانۍ او ارزانۍ د چارو ماهرین باور لري که د شیانو د بیو دغه حال و نو ډیر ژر به د خلکو په ګیډو کې کولمې هم ور وچې کي او بیا به خلک وچې میوې هم خوړلی نه شي، ځکه ویریږي به چې وچې میوې به یې وچې کولمې ور ماتې کي. دا په داسې حال کې ده چې د وچو میوو د بیو په اورېدو سره د چارواکو او زورورو خولې اوبه اوبه کیږي او وایي چې شکر دی سکل خو میوه ښه ارزانه ده.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د کابل سین خزلې او کثافات به د ډالرو په جارو جارو کړي. خبر زیاتوي چې د همدې کار لپاره بهرانیانو ښاروالۍ ته ښه ډېر ډالر ورکړي چې جاروګانې ترې جوړې کړي او د کابل سین خزلې او کثافات پرې جارو کړي. همدارنګه به په دغو جاروګانو په سیند کې پراته پوډاریان هم وکټوي. د کثافاتو او خزلو د چارو ماهرین باور لري چې د ډالرو په ډالري جاروګانو سره په سیند کې د پراتو پوډاریانو لپاره د سیند غولی جارو کوي چې بیا څوک ونه وایي څوک د پوډاریانو غم نه خوري او کیدای شي له څو متره سین جارو کولو وروسته ډالري جاروګانې ځان سره یوسي او شرکتونه پرې جوړ کړي.
او د بی خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې فیسبوک په یوازې ځان د حکومت اداري چارې د ورځپاڼو رادیوګانو او تلویزیونونو کارونه پر مخ وړي. خبر زیاتوي چې اوس استعفاوې هم له فیسبوک نه کیږي او مقررې هم له فیسبوک نه، خبرونه هم له فیسبوک خپریږي او ویډیوګانې هم. فاتحې هم دلته اخیستل کیږي او مبارکۍ هم دلته ورکول کیږي، آن چې د ناروغانو او د مسافرو لپاره دعاګانې هم له دې ځایه غوښتل کیږي. د کنځلو ځای هم فیسبوک دی او شاباس ورکولو ځای هم. دروغ هم دلته ویل کیږي او غیبت هم دلته کیږي، تومت هم دلته دی او بهتان هم له همدې ځایه خپریږي. او له دا ټولو خطرناکه دا چې یو ځل چاپخه د فیسبوک په غولي کیښوده بیا یو پټ راز هم نه پاتې کیږي. او بله یې لا دا چې اوس میړونه او ښځې هم له دې لارې پیدا کیږي. فیسبوک په دا واړه ځان سمه غټه بلا ده. خبرونه خلاص شوه.
زیاتره خلک اختر کور ته رسوي چې له خپل چوچ او پوچ سره اختر په خوشحالۍ تیر کړي او دوستانو خپلوان وویني، خو ځینې بیا اختر له کوره بهر ته وړي چې سات تیر کا او بې مسؤلیته چکرونه ووهي. د همدغسې یو سړي له اختره مو خبره وو.
دغه دغه بی احساس پلار ته ګوره، خلک په اختر کې ځان کور ته رسوي او دی په اختر کې دوبۍ، هند او یا تاجکستان او یا هم ترکیه ته ځي. دا هم نه وایي چې خلک اختر مبارکۍ ته راځي د خپلو ستونزو د حلولو لپاره به څه درته وایي او دلته به راځي.
مورې تم بیکاره یې، هر څه چې کوي ته ورته څه نه وایي.
زه به څه ورته وایم؟ ورته ویلی نسم. اوس مې هم هره ورځ له غوږه تېروي چې زړه سوې زړه سوې، بله ښځه درته پکار ده.
اوس تو خپله خور او لور ورکوي؟ پلار مې بوډا شوی.
داسې مه وایه لورې، داسې خلک سته چې دوه بنډله ډالر یې وښکاره کړل په خپله یې کور ته ورته راولي. خدای دې د میرې له څپېړې وساته.
دغه خو رښتیا وایي مورې، اوس خو هر پیسه داره دوه درې ښځې لري، هغه یې لا خیر. اوس مشهور لیکوالان او شاعران هم دوه درې نجونې په ځان مینوي او واده ورسره کوي.
زه هم له همدې بیرېږم چې د هغوی په قدم پله کښېنږدې.
سږ کال به چېرته ځي؟
ما ته خو ویل چې دوبۍ ته ځم. ژمی مې ډېر ساړه سوې وه چې لږ تود سم.
ولې خو څو هفتې مخکې هم تللی وو.
با نه کوي، ته وایه چې رښتیا ساړه کېږي.
مورې اوس خو دلته هم ګرمي ده کنه.
څه ووایم لورې؟
دا څنګه بیا مور او لور سره مرکه پیل کړې ده؟ بیا د چا غیبت کوئ؟
د تا غیبت کوو، بل به د چا غیبت کوو.
ولې ما څه کړي دي؟
نور به نو څه وکړې؟ خلک له نورو ځایه کور ته راځي چې اختر له خپلو بچیانو سره تېر کړي او ته په اختر کې بهر ته ځې.
ښځې ښه پوهېږي چې دلته امنیت خراب دی او د اختر په شپو کې خو لا نور هم خرابېږي، نو ځان خو نه دی راباندې تاوان چې ورته کینم.
پلاره نو موږ چاته پرېږدي؟
لورې تاسو ته څوک څه نه وایي، او زه چې لاړ شم په همغه ورځ دښمن خبرېږي چې لاړم، نو ځکه خپل پلان بدلوي او بل څوک په پلان کې نیسي.
چې داسې پلانونه یې درته جوړولی پرته له اختره هم درته جوړولی سي. د موږ د تېرېستلو کوشش مه کوه.
ښځې دا ځل چې لاړم تاسو ته کور اخلم او پس له اختره م ورولم. اوس دونه ذخیره لرم چې لکه د نورو غټانو غوندې خپله کورنۍ په بهر کې وساتم. غم مه کوئ، د استانبول په یو ښه ځای کې به درته کور واخلم. اوس مې ساویه ایله د استانبول ده.
اروپا ته نه شو تلی؟
تلای شو، خو شرکتونو مې نوی په کار پیل کړی، لا دومره نه ګټي چې په اروپا کې د اروپا په ساویه ژوند پې وکولی شو.
نو چې لاړ سې، دا خپلوان او شنایان دي چې اختر مبارکۍ ته راځي، څنګه کوو؟
قدر یې وکئ، عزت یې وکئ. خان دادا شته، هغه به میهمانخانه کې ناست وي، هولکان به ورته ګرځي. لس منه وچه او شل دېرش منه تازه مېوې مې درته راوړي دي. خانګل به یو خوسی، درې پسونه او لس دانې پلمرغانه ملال کي، او خدای در به تې رنګ رنګ خواړه پخوي او میهمانخانې ته به یې ور وړي. میلمانه خو نور څه نه غواړي. او لیونۍ
میلمانه تا غواړي، تا ته د اختر مبارکۍ لپاره راځي.
ښځې ما ته نه راځي، د ما میوو ته راځي، د ما پلوونو او کبابونو ته راځي. دې ته راځي چې چېرته یې واسطه شم، چېرته یې کار خلاص کړم او چاته یې سفارش وکړم. که نه لس کاله مخکې خو به دې په یاد وي چې ډېرو نږدې خپلوانو هم راسره بس کړې وه. وایي غریب دی، څه به رانه وغواړي.
خو ته دې هماغه غریبي په نظر کې ولره او له خلکو سره مرسته وکړه. بهر ته مه ځه، همدلته ورسره کښېنه.
ښځې دا قدرت او پیسې داسې شیان دي چې وی لرې په اسمان کې دې هم طاقت نه کېږي، او ته به وایې چې یو بل اسمان ته تللی وای. د ټولو دې له همدغه اوس اختر مبارک وي.
Thank you.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو حیا اوریا خیل صادق سپینغر نقیب الله لاروی ستاره امینی رنا هوتک او زه هوسه حکمت کلمون سره اړیکې نیسې نو د پوسپکسون شمیرې مو دادی کابل څوارلس یاویا کندهار دوویشت کندوز یو خوست یو او جلال آباد څلور